افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون ول زره خالی بسونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهوري ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي کړي. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته لاغې احتساب کړی دی چې دغلته د تیرو څو ورځو راهیسې د یو ډاکټر شپږ کلن زوی اختطابچیانو تختولی او روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکو د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکي پلاوي د کار د بیا پیلیدو مخنیسي. دوستانو یوې بلې خبرونه ته مزه اجمل انده تایر روشن په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. یادونه کوو چې د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي او د هند په اتر پردیش کې د حرارتي برېښنا په یو کارخانه کې 14 شپږ ویشتنه ووژل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړېدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی وزیر د دغه ځواکونو د شمیر په اړه وایي
یو قوت رامنځته کی چې هغه سیمې چې د وسلوال پوز له خوا نیول کیږي بیا وروسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمې وساتي. مېرې د اړتیا له مخې ټاکل کیږي.
که څه هم دفاع وزارت د دغو ځواکونو رامنځته کول د امنیت په ټینګښت کې مثبت ګڼي، خو تر دې وړاندې د سیمه ییزو پولیسو په اړه چې د دفاع وزارت منطقوي ځواکونو طرحې ته ورته ګڼل کېږي شکایتونه په افغانستان کې موجود دي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د وسلوالو ځواکونو شمیر 3,500 ته رسیږي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا 10,000 کاري بستونه اعلان کړي دي. د دغه کمیسیون مشر نادر نادری نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. نادری زیاته کړه
سه ماه قبل بررسی های جدی را به ای اصلا آغاز خالی بود و در بعض
دوی دری میشتی براندی پا دی برخه که جدی ارزوانی پیل سوی زینی بستون خالی او زینی خیالی افرادونی ولوی لزر بستون مود مرکز اولایتونو پسطا پا دری تلوشتو ادارو و وزارتونو که دی پا چولیز دول زموش 9,000 بست در پینزمی او شپجمی داری جدی او 8,000 در شون کلا پردی. د بستون داسې مهال اعلان سوي چې د نړیوال بانک او د افغانستان د اقتصاد وزارت په یو راپور کې په افغانستان کې د بیکاري سلنه شپږ ویشت ښودل سوی ده. له افغانستان سره د هند د غنمو د مرستو هغه لومړۍ جوپه چې 130,000 ټنه غنم دي پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کندالا بندر څخه په کښتیو کې بار سوي وو. د هندي رسنیو د راپور له مخې دا د هغو ټولو 1.1 میلیون ټنه غنمو یوه برخه ده چې هند یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده. د نړیوال ترانسپورټ او سوداګرۍ د دغه نوي دهلیز درې اړخیز تړون د 2016 کال په مې کې په تهران کې د 300 هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د وتر دې مهاله افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د پاکستان له واکه لري سوي صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سو چې په محکمه کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پرده او کورنۍ یې لګول سوي دي. شریف به چې له خپلې میرمنې سره په لندن کې وو چې د هغې د سرطان معالجه کېږي نن هغې محکمې ته ورسي چې په لندن کې د هغه د کورنۍ لخوا د جایدادونو او ملکیتونو د لرلو په تړاو تورونو ته رسیدګي کوي. د مجرم پیژندو په صورت کې کېدای سي نواز شریف په زندان محکوم سي. د نواز شریف متحدینو دا یوه سیاسي ډراما بللی او تر شاید پاکستان ځواکمن پوځ په لاس لرلو تورن کړی دی. هندي چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا په یوې کارخانې کې د 14 له کبله لږ تر لږه 6 وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. دا پیښه په اتر پردیش ایالت کې سوې ده. ټپیان روغتونونو ته انتقال سوي خو ډاکتران وایي د ځینو خراب روغتیایي حالت په کتو شاید مړو شمېر ډېر سي. د دغه 14 علت تر اوسه څرګند نه دی او دا هم معلومه نه ده چې د پیښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګرانو کار کاوه. دغه دستګاه په ازمایشي توګه فعالیت کاوه. د بلاروس او اوکراین ولسمشانو په عربي متحده اماراتو کې لایو بل سره ولیدل. د بلاروس دولتي خبری اژانس وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. د راپورونو له مخې د دواړو مشرانو خبرې تر ډیره پر سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو پر امنیت متمرکزې وې. بلاروس په 2015 کال کې د اوکراین ځواکونو او د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلاو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د شخړو د هواري په هدف د اوربند د خبرو اترو کوربه و. د اوکراین په ختیځ کې جګړې د 2014 کال په اپریل کې پیل شوې چې تر اوسه ادامه لري او لسګونه زره کسان پکې وژل شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمېر مخکښو غړیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستانۍ دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول سي. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ وویل چې دی هم په دې غور کوي چې دغه کار وکړي، خو لومړی دې ته اړتیا ده چې د دې حملې تورن سیف الله سیپوف یو وسلوال یا جنګي دښمن وپېژندل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زمک په پانه اساده رادیو ډاٹ کام کې هر وخت وغوړی کتل شي. بلندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون ول سره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره د دې کمیسون یو تن کمشنر بریلی هلمن مپختلې چې دغه آزاد سیالۍ به څومره شفاف وي.
کومې ډلې زموږ نه چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوا او په هغه ترتیب به په هغه باندې به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنی امکانات ډیر کمیږي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو د رامنځته کولو طرحه به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په کندوز کې ډاکټرانو وروسته لاغې د کار نه کولو اعتصاب وکړ چې دا یو ډاکټر شپږ کلن زوی د تختولو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. همدارنګه به دا هم واورئ چې د روسیې د پنجشنبې په ورځ د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څېړونکي پلاوي د کار بیا پیلېدو ته اجازه ورکړي. دا د ساده ایرانیو ده. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون ول سره خالی بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړي. د دې کمیسون رئیس احمد نادر نادری نن خبریالانو ته وویل په دې بستونو کې 8000 د ښوونکو او پاتې د ټیکچي ملکی مامورین دي. په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې افغان شبکه له دغو بستونو د اعلان هرکلی کړی دی او تر څنګ د اسموینې په شفافیت ټینګار کړی. په دې اړه بله کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې جزئیات واورو.
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وای د ولسمشر په امر او د دوی د درې میاشتنیو څېړنو په پایله کې جوته سوه چې په پایتخت کابل او ولایتونو کې شاوخوا ول زره خالی بستونه موجود دي چې ځینې یې خیالي هم وو. د دغه ادارې رئیس احمد نادر نادری د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان کړل. هغه وایي درې میاشتې وړاندې مو په دې برخه کې جدي څېړنې پیل کړې. خالي بستونه وو او په ځینو مواردو کې خیالي بستونه هم موجود وو. د وزارتونو او د کابل او ولایتونو په کچه په نورو ادارو کې شاوخوا ول زره بستونه خالي دي چې اعلان ته مو ورکړل. له دغو بستونو څخه نظرې پنځم او شپږم بستونه دي او اته را د خونکو بستونه دي. خغلی نادری زیاتوی چې دغه بستونو ته د آزاد سیالۍ لارې ټول اړین شرایط د ازموینې نیټه او د ازموینې فرمې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتونو خپلوا کمیسون د ویب سایت لارې اعلانېږي چې په شرایطو برابر کسان کولای سي ورته خپل نمونه ثبت کړي. نوموړی زیاتوی چې په دې بستونو کې اداري، اقتصادي، انجینري، لرغونپوهنه، پالیسي او پلان، تخنیکی، ولایتي تدارکات، بدني روزنه، تفتیش، معلوماتي ټکنالوژي، حقوقي، دینی، کرنیز، اطلاعاتو او عماډي کې روغتیا، حیواني روغتیا، مالی، مدیریتي، بشري سرچینې، څار او د روزنې په برخه کې اړوند بستونه شامل دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغو 10,000 بستونو کې چې 15 او 16 بستونه دي 4,000 د ولایتونو او پاتې نور د کابل لپاره دي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون په 1903 کال کې د بوند پریکړې او د افغانستان د اساسي قانون د 15مې ماده له مخې جوړ سو، خو په تیره دغه موده کې د یادې ادارې په کار او د دغه ادارې لخوا د ګمارنو په سیستم کې د فساد د موجودیت په اړه ګڼ انتقادونه موجود و. ولسمشر محمد اشرف خانی میاشتې وړاندې احمد نادر نادری د دغه کمیسیون د مشر په توګه وټاکه او وزارتونه او نور ادارې د یو فرمان له مخې مکلف کړي چې پل ټول تش او هغه بستونه چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته اولیږدوي. په ورته وخت کې د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکې د بنسټونو لپاره د ازموینې په شفافیت او وروسته تر هغې د بریالیو کسانو په دندو د ګمارنې په څار ټینګار کوي. د دغه شبکې مشر خان زمان امرخیل وایي:
نو زه انشاءالله په دې ډاډه یم چې دې ځل به هم د تیر ځل په شان باندې دغلته شفافیت او روڼتیا موجوده واوسي، او خدای وکړي چې داسې نه شي چې تیر ځل فقط یو نمونه شي او دې ځل باندې بیا خدای نخواسته کومه ستونزه راپیدا شي او روڼتیا
د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دولتي تدارکاتو د بستونو لپاره ازموینه واخیستله چې د سه شنبه په ورځ یې پایلې اعلان شوې. د اداري فساد پر وړاندې افغان شبکه وایي هغه کسان چې د دغه کمیسیون د ازموینې له لارې بېلابېلو ادارو ته بریالي کیږي د ادارې پخواني چارواکي یې پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون خالي بستونه په شرایطو د برابرو کسانو د معرفي کولو په پروسه کې په شفافیت ټینګار کوي. ویلې دي کسانو داسې کانکور ازموینه اخیستل کیږي چې پر ټکنالوژۍ ولاړ او د فساد او لاسوهنې امکان پکې موجود نه وي. د دې کمیسیون یو تن کمیشنر بریلی هلمند ازادي رادیو ته وویل دا چې پروسه شفافه ده نو چارواکي او زورواکي هم پکې لاسوهنه نشي کولی. له ښاغلي هلمند سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ورنه په دې اړه پوښتلې چې ولې هم په حکومت کې په ډېر شمېر خالي بستونه موجود دي. ښاغلی هلمند وایي
هدف دا و چې لومړی شفافیت تضمین شي او هغه طرزالعملونه چې د هغو په نتیجه کې د خلک استخدامیږي پر هغو باندې ښه کار وسي او هغه ښه ځانونه ډاډه کړو، اطمینان یې کړو او د اړوندو ادارو سره کار باندې وکړو، د مدني ټولنو نظرونه پر واخلو او د متخصصینو نظرونه پر واخلو. نو بستونه ډیر دی ولې د کول لپاره منظم پلان لرو د خیر سره چې دا به کیږي.
اصلا لږ په دې کانکور باندې وغږیږي چې دا کانکور به په کوم شکل باندې اخیستل کیږي.
میکانیزم د ټکنالوژي په برخه کې تقریبا همغه وسایل مشکارو چې د پونتون د کانکور د پاره استعمالیږي چې بایومټریک دی او چر جواب سوالونه دی او کمپیوټر به ګوري او سوالونه به په کمپیوټر جوړیږي، په ټکنالوژي به جوړیږي. شفافیت به هم غوړوي لکه د کانکور په پروسه کې دی. ولی یو د سوال طریقه چې د هغه به فرق کوي چې موږ د مختلف سکتورو د مامورینو د پاره امتحان اخلو نو پرچې به فرق وکړي، خصوصی صاحب او رشته به فرق وکړي، دا به تفاوت وي. او بل په لوړو بستو کې کېدای شي موږ د کانکور تر امتحان او ازموینې وروسته بیا تقریری برخه هم ولرو، دوم پړاو دریم پړاو ازموینې هم ولرو، دغه به لوی تفاوت وي بیلواله بي.
خو په افغانستان کې هم تصور دا دی چې لا هم بسونه خرسي، کوم ضمانت په دې برخه کې موجود دی؟
دا تشویش موږ درکړې دي درکولای شو او ممکن وخت ونیسي تر څو موږ دا ډاډ ورکړو چې پروسه شفاف شوي دي. او دغه وخت کې چې دوی عملا د دغه ډلیزو ازموینو او زموږ د کار د شفافیت بیلګه وویني نو بیا به دوی یو څه اعتماد پیدا کوي، پر دولت باندې ډاډ پیدا کوي. ولی د دې لپاره چې دوی ته لږ روښانه شي کومې ډلیزې ازموینې چې موږ اخلو هغه به په هغه شیوه او په هغه ترتیب په هغه بڼه به وي چې د پونتونو لپاره د کانکور امتحان اخیستل کیږي، او تر ډیره به ټکنالوژي پکې استعمالیږي چې په دې کې د انساني لاسوهنې امکانات ډیر کمیږي.
د پلوټ پلو چارواک لاسوهنه خصوصا د وکیلانو د وزیرانو سمره تاسو په دې اړه اندېښمن یاست چې دوی په دې پروسه کې لاسوهنه وکي او دوی په کې مستقیمه مداخله وکي؟
باور وکي تر اوسه پوری یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد شارټ لیست کړي، ځکه پروسه ور معلومه ده چې شارټ لیست د ټولي فورمې راغلي دي د ایمیل د لارې. تر اوسه یو نفر هم نه دی راغلی چې احمد راته کامیاب کړي په دې بحث کې مقرره کړي، ځکه هغه پوهیږي چې دا د کانکور د طریقې امتحان اخیستل کیږي. اور چې ډېر نمرې وویړلې هغه به کامیابیږي، او دلته تقریبا تر 10,000 ډېر نفر به په کانکور کې ناست وي. نو دلته زه فکر نه کوم چې چاته د مداخلې امکانات برابر وي چې وزیر رزد لزر مابینسکی د چا سره کومک وکړي یا د دوه سیستم ته تغیر ورکړي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون له یو غړي بریلی هلمند سره مو د ازادې رډیو مرکه اوریده چې یو شمیر نو اعلان شوی بستونو ته د شفافیت په پروسی غږیده او ټینګار کوي چې ازموینه به په شفافه توګه اخیستل کیږي. اوس به هم د کابل ښار د څو اوسیدونکو څرګندونې واورو چې هغوی د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون لخوا د دغه نو زرګونو خالي بستونو د اعلان په اړه څه نظر لري.
زه عبدالغفار د مکوریان اوسیدونکی یم. کار اهل کار ته وسپارل شي او څوک چې په کوم کار کې اهلیت لري باید هغه ته وسپارل شي. خو دا اوس څه مشکلات چې دا څه ناامنۍ چې دا څه مشکلات چې دولتي چارو کې دا ټول چې دي دا ټول دغه روابط ضوابطو په اساس پیدا شوي دي چې دا کار ته وسپارل شي دا مشکلات ټول خپله له منځه ځي.
مروان وزیر اساسی مشکلات په کمیسیون خدمات ملکی کې دا دی چې یو چې دوی مثلا زیاتره بستونه چې اعلان تا چې د هغې پروسه تقریبا 15 میاشتې تر شپږ میاشتې پورې طول باسي چې دوی مثلا اول لانګ لیست بیا شارټ لیست جوړوي بیا دغه جوړوي او دا د دوی سیستم ډېر ضعیفه ده.
زما نوم حامد نوری د کمیسیون اصلاحات ادارې چې کوم بستونه مثلا اعلان ته سپارل کیږي او دوی دغه شارټ لیست مراحل یا استخدام مراحل مخته وړي بعض شفافیتونه مثلا په دغه روان کې نه دی لیدل کیږي مثلا کار اهل کار ته نه سپارل کیږي. نو دغه موضوعات چې مثلا باید په نظر کې ونیول شي یعنی هغه مسلک چې یو څوک ویلي دی هغه باید په خپل مسلک کې کار وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړه د افغانستان د دفاع وزارت وایي د منطقوي ځواک په نامه د نوو ځواکونو درمنځ کولو طرح به د جمهور ریاست تر تایید وروسته ډیر زر عملي شي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ځواکونو به د هغه سیمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې افغان ځواکونو سره مرسته کوي چې له وسلوالو مخالفانو نیول کیږي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې طرحې له مخې رامنځته کیدونکي په زرګونه منطقوي ځواکونه به د هغو سیمو امنیت ساتي چې له وسلوالو مخالفینو نیول کیږي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې که څه هم د دغه ځواکونو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې رامنځته کیدلې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کولی شي.
انشاءالله نږدې وختو کې دا طرحه که د ریاست جمهوري لخوا منظوره شوه عملاً پیل کړي او قوت رامنځته کړي چې هغه سیمې چې د وسلوالو پوز لخوانه نیول کیږي بیا ورسته یو قوت موجود وي چې هغه سیمه وسات.
په افغانستان کې ډیر زله داسې لیدل شوی چې د یو شمیر ولایتونو ولسوالۍ او سیمې له وسلوال مخالفینو نه تر نیول ورسته بیا زله د هغوی لاس ته پریوزي او لدی عمله افغان ځواکونه د خلکو له توندو انتقادونو سره مخ شوی دي. خو د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې د ځواکونو درامینځ کېدو اغېزمنتیا خبره کوي چې په دغه هیواد کې سیمه ایز پولیس چې تقریبا د ورته یو هدف لپاره رامینځ شوی په اړه شکایتونه موجود دي. شاوخوا ته کال وړاندې د نیو چارو وزارت په چوکاټ کې د هغو لورو پرتو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښ سره مخ دي د دیر سره محلي پولیسو پرامنځ کېدو هوکړه وشوه. که څه هم د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ټینګښت کې د دغو ځواکونو رول مهم بللی خو د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا وخت ناوخت له خلکو سره د دغو ځواکونو د چار چلند په اړه اندېښنه ښودلی. د رسمي شمیرو له مخې دا مهال د افغانستان د وسلوال پوځ شمیر شاوخوا 325,000 تنو ته رسیږي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د افغانستان د دفاع وزارت دا طرح نیمګړی بولي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي تیرو تجربو ته په پام سره د افغان ځواکونو د تشکیل له زیاتېدو پرته د ډلو او نورو ځواکونو رامنځته کول له ثبات سره مرسته نشي کولی.
کولی شي خپل تشکیل زیات کړي او بنابر ضرورت او کم وخت کم کړي. که دا دلنه په تشکیل کې شي که کم وخت افغانستان امنیت شو وضعیت ښه شو او ضرورت د تشکیل راکم شي بېته کېدی شي دا تشکیلات راکم شي. اما اوس که دا
د خغلی مجاهد په خبره زورواکي او هغوی چې نفوذ لري بیا به هم هڅه وکړي چې په منطقوي ځواک کې خپل اغیز او افراد ولري چې دا مسله په خپل لا نور خپل سریو تل لار هوارولی شي.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې لسګونو ډاکټرانو او د شخصي درملتونونو مالکانو په دې ولایت کې د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه همدارنګه د کندوز په مرکز کې د وسلوالو غلاو سړي تختونو د پیښو او نورو نامنیو د زیاتېدو لپاره په کاري اعتصاب لاس پورې کړی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندز ښار کې لسګونو ډاکترانو او د شخصي درملتونونو مالکانو د یو ډاکټر د شپږ کلن زوی د تختولو په اړه همدارنګه د دولت په مرکز کې د سړي تختونو او د نامنویو په اړه د کار د نه کولو اعتصاب کړی دی. دغه ډاکتران وایي چې دغه اعتصاب په دې معنی نه دی چې دوی به ګواکې د ناروغانو ژوند له ګواښ سره مخ کړي، ځکه اوس مهال د کندز په حوزوي روغتون کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه د پخوا په ډول جریان لري. د کندز د حوزوي روغتون یو تن ډاکټر همایون اسد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې د ډاکټر عبدالستار غفور شپږ کلن زوی د ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم.
ما فقط دادخواهی میکنیم که یا اختطافګرا این بشر را اعلام کړه یا ای که
له دولت څخه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي څو دغه ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه خلاص کړي او کنه زموږ کاري اعتصاب به له دې هم پراخ
شي. شار شوه، بسات ولسوالیا شوه، بسات افغانستان شوه.
دغو ډاکترانو خبرداری ورکړ چې چیرې د کندز سیمه ییز چارواکي د تختول شوي ماشوم په خوشو کېدو کې کوټلي ګامونه پورته نه کړي نو دوی به خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. ډاکټر عبداللطیف شریفي په دې اړه وایي:
ما هر روزی که از خانه میبریم وضو میکنیم و دربار خدا.
په کندز کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. د سړي تختولو او د جنایي جرمونو پیښې زخت زیاتې شوې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د امنیت په راوستو کې پاتې راغلي دي. بلخوا د کندز د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي بیوایي چې دوی په دې اړه خپلې هڅې پیل کړې او ډیر ژر به تختول شوی ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه خوشې کړي. د امنیتي ارګانونو هڅې جریان لري او تر اوسه پورې موږ دوه تنه په دې تړاو نیولي دي او ډېر ژر به دغه تختول شوی ماشوم د سړي تختونکو له منګولو څخه آزاد کړو. د کندز ډاکتران او د درملتونونو مالکان په داسې حال کې په کاري اعتصاب لاس پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت په مرکز کې نامنویو وسلوالو غلاو، اختطافونو او قتلونو زور اخیستی چې له کبله یې د دې ولایت ټول خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. ځینې خلک بیا وایي چې یو شمېر خلک د غیر مسؤولو وسلوالو او د سړي تختونکو له ویرې ان خپل ماشومان ښوونځیو ته نشي استولی. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د اوروزګان ولایت د چینرتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکو نن ازادۍ رډیو ته ویل کپدی ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره نشي، د دې ولسوالۍ د سقوط خطر شته. په دې اړه نور حل د ازادۍ رډیو خبريال شریف الله شرافت راکړي.
دا د اوروزګان ولایت پر چینرتو ولسوالۍ له تیر څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو بریدونه دي چې چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د اوروزګان ولایت د چینرتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي ولسوالۍ له تیر څو ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې، خو ولایتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د یادي ولسوالۍ په مرکز کې پر کمربندي امنیتي پوستو ډلیز بریدونه وکړه چې پر مهال یې د یادي ولسوالۍ د امنیتي مسؤلینو په خبره یولس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمېر نور ټپیان سوه، او دغه راز یې دوې امنیتي پوستې هم سکوت کړې. دغه ځایي امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان ورڅخه ورځ تر بلې سیمې نیسي او تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو ولایتي اداره یې لاسنیوی نه کوي. د یادي ولسوالۍ امنیه قومندان اختر محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کچېرې دغې ولسوالۍ ته اضافي ځواک ورنسي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه پکښې کې عملیات ترسره نسي، یا د ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او اضافي ځواک دې ورته واستوي.
طالبان ورځ په ورځ رنګ کېږي، مصدرک باندې چې دا اوس یو حکومت زمونږ ورځ یو نور حکومندویان نور خلک راشي طالبان ور په ورځ رنګ کېږي، چې زموږ سره حکومت وکړي چې امنیت لري ته زموږ سره د قومندان راولېږي مافیانه ته راولېږي دا هغه کمال دی نو خدای طالبان سبا بیا لس پنځلس کال کافه بیا هم مړي
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په چوره او چارچنو ولسوالۍ باندې هم له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي چې لا اوس هم ورسره افغان امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي. په ورته وخت کې بیا ولایتي چارواکي وایي یادې ولسوالۍ ته اضافي ځواک استولی او اوس هلته وضعیت کنټرول دی. په اروزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوه قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل
خبرې تیر شپه رئیس امنیتی ملی یو ډلې سره لاړل ورسېدو پرون بده ورځ امیر صاحب امنیت د قومندانۍ هملته ورسېدو هلته مونږ د اردې ملي کتاب ډېر غښتلی کتاب تل فعلا موجود دی او که ضرورت پیدا شو تقاضا یې وکړله که تا تو مونږ سپیشل فورس کې تاسو هم هلته دیسن کوو
دا یادونې وړ ده چې له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه ټولو ولسوالۍ ته د هوا له لارې اکمالات کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د غوښتنه رد کړه چې وایي مسکو دی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالوونکي د معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو د څیړونکي پلاوي ته د بیا کار اجازه ورکړي. په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو او د دې وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د ګډ هیئت قانوني موده د روانې نومبر میاشتې په 18 نیټه پای ته رسیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی رایبکوف د پنځشنبه په ورځ ویل په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمالېدو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې باید د امریکا له لاسوهنې لرې وي. نوموړي ویل په دې اړه باید بیړني او مؤثر اقدامات وشي. رایبکوف دا څرګندونې یوه ورځ وروسته د هغې وکړې چې سپینې ماڼۍ له مسکو وغوښتل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي پلاوي د فعالیت د غځولو مخه ونیسي. روسیه تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي او ملګرو ملتونو د ګډ پلاوي د کار د مودې د غځولو غوښتنه ویټو کړه. د دې پلاوي د کار موده د روان اکتوبر میاشت په 18 نیټه پای ته رسیږي او د امریکا په ګډون د امنیت د نړیوال شورا غړو د راتلونکي کال تر همدې نیټې د څېړنو د تمدید غوښتنه کړې ده. د څېړونکو دغه پلاوي تیره اونۍ په خپل رپورټ کې ویل چې د سوریې په خان شیخون سیمه کې د روان کال د اپریل میاشت په 14 نیټه د کیمیاوي ګاز د استعمال پړه د دوی موندنې ښیي چې دا وسله د سوریې حکومتي ځواکونو کارولې ده. د سوریې حکومت او ملاتړي روسیه ټینګار کوي چې د سوریې پوځ کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې. ملګرو ملتونو تر اوسه څلور ځله په خپلو رپورټونو کې تایید کړی ده چې د سوریې حکومتي ځواکونه په دې هیواد کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې کیمیاوي وسله کارولې ده. خود سوریه پوز بیا وای چې د دوی الوتکو په خان شیخون کې د وسلوالو یاغیانو هغه ډیپو بمباری کړی ده چې سارین کیمیاوي ګاز پکې ځای پر ځای شوی و. په دې کیمیاوي برید کې د خان شیخون سیمې څلور اویا کسان چې زیات شمیر ماشومان هم پکې شامل و مړه او شاوخوا 550 نور ټپیان شول. په خان شیخون کې تر خونړۍ کیمیاوي حملې وروسته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د امریکا سمندري ځواک د سوریه شایرات پوځي اډه په 950 لری واټن وشتونکو کروس توغندۍ ووشته. امریکا او لویدیځو متحدانو وویل چې کروس توغندۍ هغه اډه په نښه کړې له کوم ځای چې کیمیاوي وسله کارول شوې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونکو د معلومولو لپاره په 2015 کال کې د دې سازمان او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې ګډ څېړونکي پلاوي ته دنده وسپارله.
ستاسو له پیغامونو
احمد الله سرور د کندهار ولایت څخه سره په تماس کې یم. د حزب اسلامي د اوراندي سولسي جرګې ته کاندیداتوري لپاره باید ځوانانو ته اجازه ورکول شي. زه د یو ځوان په توګه دې هرکلی کوم او مثبت دریځ یې بولم. هغه ځکه چې ځوانان په اوسني حالاتو پوه او کولای شي د هېواد سره ډېره مینه وښيي او دا هېواد د پرمختګ پر لوري بوځي. په درنښت.
السلام علیکم زدین محمد د پکتیکا ولایت د بارډر نو در سره تماس کیم. حالت په بارډر کې نن سبو لارې ډېرې جوتی دي. دلتا کمانډر از محمد بای هغه رشوت بهلی پیواله رہی نه ډیر زړی په یو خلیا چې کوم لوړ پوری چارواکی دی د حکومت زما غاغا او خدای ته دا وکسي قران ته دا وکسي چې دا رشوت خو دستی باندې کړی مونږه تبا کړی بهي تبا کړی. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه کابل کله وزیر نه تاسو سره پاړی کې کیما ورور کله وزیر ته مخامخ دا د ناجوګانو د ونو نه چلو ورته دی په دغه ځای کې همدغه مرداري وبدي دا همدا سپټیک د هر کم راځي چې خالی کیږي ور موږ ډیر په آزاد کی موږ وایو چې دا ورور دغه ځای لري شی او بل ځای ته لاړ بل ځای ته بوزي چې خلک د دې بوی نه په امان کې دا مرداري وبدي موږ شپه ورځ دینه خوب نشو کولای. والسلام.
په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. قدرمنو دوستانو یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له فریبا ظاهر نه ورو.
د افغانستان دفاع وزارت د منطقوي ځواک په نامه د نوي ځواکونو د جوړیدو پر طرحې کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې نوي ځواکونه به تر ډیره له وسلوالو مخالفینو څخه د بیرته نیول سوي سیمو د امنیت په برخه کې مرسته وکړي. د اداري اصلاحات او ملکي خدماتو کمیسیون شاوخوا اول زره کاري بستون اعلان کړی دی. د دغه کمیسیون مشر نادر نادرین نن په کابل کې رسنیو ته ویلي چې په دغو بستونو کې د افرادو د ګمارلو په برخه کې شفافیت په پام کې نیول کیږي. له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو هغه لمړی چوپه چې 130,000 ټنه غنم دی پرون د ایران د چابهار بندر ته ورسېده چې څو ورځې مخکې د هند له کنداله بندر څخه په کښتیو کې بار شوی و. د پاکستان له واکه لري سوی صدر اعظم نواز شریف نن بیرته وطن ته ستون سوی چې په محکمې کې د فساد د غتورونو په اړه ځواب وایي چې پر د او کورنۍ لګول شوی دی. هندي چارواکي وایي دغه هیواد په شمال کې د حرارتي برېښنا پایبې کارخانې کې د چاودنې له کبله لشتل شپږ ویشتنه وژل شوي او شپېته نور ټپیان دي. دا پیښه په اتر پردیش ایالت کې سوې ده. د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی او دا هم نه ده معلومه چې د پیښې پر مهال په دې دستګاه کې څومره کارګر وو. د بیلاروس او اوکراین ولسمشرانو په عربي متحده اماراتو کې لایو بل سره ولیدل. د بیلاروس دولتي خبري ایجنسی وایي چې د الکساندر لوکاشینکو او پیترو پروشینکو په نننۍ لیدنه کې پر سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وسوې. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي د کانګرس یو شمیر مخکښو غړیو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې د نیویارک د حملې تورن ازبکستاني دی په کیوبا کې د امریکا د ګوانتانامو پوځي زندان ته واستول شي.
دوستانو زموږ غلازادې رادیو ناوړی خبرونه مواوریدل. د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وسم په موکړی څو سپورتي خبرونو ته اکرام الله اکرامي دروړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سوتی سوکوهنی ځوانانو لوبډلې لپاره ټاکنیز سیالۍ نن پای ته ورسیدې. د فرانسوي سوکوهنی یا سوتی ټاکنیز لوبي یو ونې وړاندې پیل شوې چې د کابل اولایتونو غنو کلبونو پکې برخه اخیستې و. د سیالیو د پای مراسمو ته د اولمپیک یو شمیر چارواکي هم ورغلي وو. د اولمپیک یو تن چارواکي محمود حنیف وویل دوی هڅه کوي چې په بیلابیلو برخو کې لوبغاړو ته اسانتیاوي رامنځته کړي. د سوتی سوکوهنی سیالي یو نیم کال کېږي چې په افغانستان کې رسمي فعالیت کوي. د اولمپیک دین وای چې یاد فدراسیون په کم وخت کې خبر مختک کړي او ورزشکارانو ته روزنی سیمینارونو سربېره غني سیالي چمتو کړي دي. د برتانی د لارج تورنر خیریه ټولنه غواړي چې د معلولو ماشومان سره د مرستې په هدف د انګلستان او استرالیا د لوبډلو ترمنځ یو خیریه شلوري سیالي تر سره کړي. په دې خیریه سیالي کې چې دوه افغان لوبغاړي ازغرستانګزی او نجیب زدران ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې د نومبر میاشتې په 3مه یعنی سبا د جمعې په ورځ به تر سره شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې دغه سیالي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې تر سره کیږي. د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وای دوړ افغان لوبغاړي به د استرالیا د تورنرز لوبډلې په ګټه ولوبيږي. او د افغانستان د شطرنج د ملي ټیم د 12 کلنو څخه د کومره لرونکو لوبغاړي ارسلان زمریال د تهران د پایتخت په جام کې تر 500 څخه لوړی نمرې تر لاسه کړې. د افغانستان د شطرنج فدراسیون تخنیکی مرستیال اباسین موهيبي ازادي رادیو ته وویل چې د شطرنج نړیوال سازمان لخوا به په نږدې وخت کې ارسلان زمریال ته له 1200 څخه لوړ ریټینګ ورکړ شي چې دا د لوبغاړي لپاره ستر ویاړ دی. د خاغلی موهيبي په خبره د دغه لوبغاړي بریا د افغانستان لپاره ویاړ دی او دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې په نوي لوبغاړو پانګا چونه وکړي.
دوستانو له اکرام الله اکرام سره پاتې کیږو څو اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای روسی سوداګر غواړي په افغانستان کې په بیلابلو برخو کې پنګونه وکړي. د دې خونی وایان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل 13 ورځ نږدې 20 روسی سوداګرو د افغانستان په سوداګرۍ او صنایع خونه کې له افغان سوداګرو سره وکتل او په یو شمیر برخو کې تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړل. خغلی پسرلی وای یا تفاهم لیکونه د بانکداري د پراختیا په برخو کې وشول. نو موړي دا هم وویل چې روسی سوداګر غواړي د کرنې، کور جوړونې، صنعت او زیربناو په برخه کې افغانستان کې پنګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه له افغان حکومت غواړي چې روسی پنګوالو ته د دوی د سر او پنګې د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د شیرخان بندر د تصدی مسولین وایي په یاد بندر کې یو شمیر سوداګر د دغه ادارې د خدمتونو د وړاندې کولو پیسې نه ورکوي. د کندوز شیرخان بندر د تصدی ریاست سرپرست عبدالرؤف ناصری نن ازادي راډیو ته وویل یو شمیر سوداګر له زوره کار اخلي او په غیر قانوني ډول خپل سوداګریز مالونه په خپلو شخصي ګودامونو کې خالی کوي چې لکبلې د دغه تصدی عواید راکمیږي. په ورته وخت کې د شیرخان بندر د کارګرانو د ټولنې مشر سید شاه هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې یو شمیر سوداګر لډيري مودې رئیس د تصدی ریاست د کارګرانو د بار د انتقالولو اجوره نه ورکوي، خو سوداګر وای د تصدی ادارې دوی ته هیڅ ډول خدمتونه نه دی وړاندې کړی او په غیر قانوني توګه له سوداګرو پیسې غواړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د زینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړي 1180 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1100 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1080 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 20 او 1 لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومن 15 افغانۍ 13 پوله، او زر پاکستانی کلداری 600 افغانۍ.
وسم مخکې له دینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام درته وړاندې کوو. کور کلی واوري د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د میانمار یا پخانی برما مشا انګ سان سوچی نن شمالي ولایت راخین ته ولاړه، چیرې چې تاوتریخوالي لسکونه زره روهنګیا مسلمانان ګوندی بنگلاديش ته کډه کول ته اړ کړي. د پراخین ایالت کې د تیر اگست میاشتې استیل پیل شوی تاوتریخوالي ورسته د سیمه ته د سان سوچی لومړی سفر دی. نړیوال ټولنې د روهنګیا اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي په وړاندې د نوبل جایزې ګټونکو سان سوچی په چوپتیا سخت انتقادونه کړي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل دروري. ورپسې دا ماشوم دا حقونو پاړه ځنګړې پروګرام او کور کله لای دا مباسي.
آنګ سان سوچی د پنځشنبه په سهار فرقې تاوتریخوالي زپلی ولایت راخین ته ورسیده. دا پر راخین ولایت کې د 13 اگست میاشتې 15 نیټې راهیسې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د تاوتریخوالي له خنړی سپې لا پورته کېدو وروسته سیمه ته د میانمار د مشر لومړنی سفر دی. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ادارو په وینا پراخین کې د تاوتریخوالي له امله شاوخوا 600,000 کسان بنگلاديش ته کډه شوې دي. بنگلاديش ته د لکونو روهنګیا مسلمانانو کډه کېدل په 1300 لسیزو کې په اسیا کې د کډوالۍ تر ټولو لوی څپه بلل کیږي. آنګ سان سوچی ورسته تر هغې راخین ته ځي چې نړیوالې ټولنې د روهنګیا پر وړاندې د تاوتریخوالي چې ملګرو ملتونو قومي تصفیه یاده کړې ده د هغې په دریځ او چوپتیا سخت انتقادونه کړي دي. په همدې حال کې د سان سوچی حکومت ویلي چې له بنگلاديش څخه د روهنګیا کډوالو د بیرته ستنولو پلان لري، خو د دې پلان څرنګوالی او جزئیات لا هم نه دي معلوم. د میانمار پوځي چارواکي وایي دوی په راخین ایالت کې د هغو وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات کوي چې په وروستیو میاشتو کې پر امنیتي ځواکونو حملې کړې دي، خو روهنګیا مسلمانان وایي د میانمار ځواکونو او سیمه ییزو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، پر میرمنو او انجنو ایجنسی تیری کړی دی او د دې اقلیت زیات شمېر غړي وژلي دي. په راخین کې د روهنګیا پر ضد د تاوتریخوالي په مسأله کې د آنګ سان سوچی پر دریځ نه یوازې انتقادونه شوي، بلکې په نړیوال سطح د نوبل د سولې د جایزې د دې ګټونکو حیثیت هم زیانمن کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي که څه هم د میانمار ملکی اداره د آنګ سان سوچی تر واک لاندې ده، خو لا هم د میانمار پوځ پر مهمو مسئلو، اساسي وزارتونو او اساسي قانون زیات کنټرول لري. د میانمار زیات شمېر حکومتي غړي او مشران په دې نظر دي چې روهنګیا د دې هیواد وګړي نه دي او دا اقلیت له بنگلاديش څخه راغلی دی.
د میانمار حکومت په 1982 کال کې له روهینګیا څخه د دې هیواد تابعیت بیرته واخیست. د دوی زیاتره حقوق نه ورکول کیږي، په اسانه سفر او مذهبي اعمال نشي ترسره کولای، او د ډاکټر او ښوونکي په توګه ورته د کار اجازه هم نشته. اسوشیټډ پریس وای د میانمار روهینګیا مسلمانان دارو درملو، تعلیم او خوراکي موادو ته ډیر محدود لاسرسی لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلمه پا ماشوم نتاپی دستی عمل را غلی چه لاس پخی شخ او سترگی چت تپاتی وی؟ کلمه فکر کرده چه داد اول حملی چوم را خطر نکی دی؟ نن پا هم دیگ لغگی گول مکسر داکتر متولی یونسی دی، نماوره ده ماشومانو او تنکه جوانانو متخصص داکتر دی.
حمله یا اختلاج ده ده مختلف و ناروغی و یا عرز ده چه لزیگون ننیولی بیا تر 15 کلونو پا عمر ماشومانو که زیاده ترسترگو کی گی. خدا پا هر عمر پا هر سن که مستراتلی په دې وخت کې، یعنی د حمله په وخت کې، د ماشوم سترګې چت ته پد کیږي، لاسونه په خې شخیږي. دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډولونه هم شته چې مثلا د ماشوم سترګې رپیږي، مثلا شونډې رپیږي، یو ته منګ وایو چې موزی، یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بې هوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي. دا یوازې د تبې په حالت کې نه، بلکې په نورو ناروغیو کې هم مستر اتلی شي.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په ده باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسی نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځته راتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځته راځي. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالي سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځته راځي، لکه سودیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راځي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او کېدای شي د حملې سبب شي. دریم لامل خپله په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځته راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپله نه خپله دغه د دماغ غوښه یا دغه نسج خپله التهابي کیږي او دا د حملې سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه د دغه حملې په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم داسې وزیرت وایي چې دغه ډول حمله چې کله په ماشوم راځي او له ده سره د کورنۍ لخوا بې پروایي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو د مخکنی پوښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا وه چې تاسو ویلې چې دغسې ماشوم چې حمله پرې راځي د ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما وویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري. نو کله چې لامل معلوم ده، نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خاطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله له لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کیدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کیدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نه وړل سي، بالاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول حملې راځي، په خپله د حملې په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته له سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کړي، ونه خوري ماشوم، په هغه باندې اوبه پرخ نه کړي، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته د سه مایل کی یعنی ستونستخ سملول د ماشوم دا خطر لري بلدا ک د ماشوم په خله کې جاولې یا مثلا خوراکي مواد وی یا کومبل شي وی هغه باید ایسته کی ځکه چې دا کې د سي د تنفسي لارو د بندیدو سبب سي نو په دې خطر اته ک چیرته د ماشوم په خله کې کوم اجنبي یا کوم شي وجود مونه لري ولې د غلاړې د خلې مايات تاکید سي چې د تنفسي لارو د بندښت سبب سي کچیر ته ماشوم ستونی استخبروتي نو په دې خاطر باید ماشوم په یو اړخ واچي سر یو طرف ته کوکي
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېر شدید تبه عملري د تبه د درجه د تطور لپاره څه باید وسی او دا تبه به څومره خطرناک ده
کله چې تبه لوړیږي ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.5 سلويخ درجه ته ته یعنی هغه وخت چې ماشوم پلاس باندې ډیر ګرم احساسيږي ډیر تود وي په دې حالت کې په ډیره ماشومونه کې عملی منستر راځي نو په دې خاطر چې عمله منستر نشي نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ ټیټول د تبه کې د سي د مایاتو په ورکولو سره باید پلان د ټکر باندې مساج کی ماشوم ته باید د ډاکټر له توصيه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي ترسو تبر کم سی او په پایله کې عمله مسترانه سی او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو په زینو ماشومانو کې د کانګو زد درمل زین درمل دا د عملی سبب کی نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو زد درمل باید ماشوم ته ورنکړې سی
او تاسو د دې کوم پیښه شاید هم یاست چې ابدا غټول عملی چې موږ تاسو خبري ور باندې وکړي ماشوم تر مرګ رسولي
ډیر زیاتې داسې پیښه ما خپل سترګو لیدلې او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې پیخ وینو زموږ پرختونونو کې کچیر ته په یو څنګه کې درې ماشومان مري نو کې دې سړی وای چې یو ماشوم خو همدغه د حمله په بهیر کې لمنځځي ځکه په مننجټس کې حمله پرنسپلایټس کې د ناروغي د دغه دماغ په دې کې حمله یا په تبه کې حمله ډېر وختونه دي اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندیدو سبب کیږي د اختناق مستر وړي او ماشوم ځای کیږي د سپي خډیر زیات دي
کله چې تاسو پوښتنه کړئ بیا د مارګ لامل څه و همدام لا وکړي کورنۍ بي پروايي څه په خپل سر درملنه کړی یا په وخت ډاکټر ته درسوالي ډیر لامل څه کېدلی سي
ډیر لاملونه تاخير یا ځند د ماشوم پر سوالو کې رښتون ته یا ډاکټر ته ځکه د حمله ضد درمل موږ داسې دواله روچه د ورید للارې او حتی د مقد للارې ماشوم ته په بیړه سرور کول کیږي ځکه د حمله په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څلور خوونه لري کله چې خدای مکړه ماشوم هم دغه سی به حمله سره مخ کیږي څه وکړي
هر کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتي مرکز چیرته واقع ده یا ډیر نږدې روغتي کارکونکو زما تر زما په گاوند کې کوم ځای کې ځکه کبدی باندې وپیږي د هر ناروغي پترس کې په ځانګړې توګه د حمله په وخت کې کېدې سي مشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درمل نه وسی
او ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسه تاسو نام ډیر مننه بری لی اوسه
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
موږ سحر راوځو پوری پیای مړې سوال مې
شپکلن موشم وو چې ویلې په سړا واکې مالونه پیای اوس چې منای دی د مشمانو سره ول ساتنه وکړو چې ناروغ نشي
مجبور یم چې باندې او باسمه لاسه پریمزم مخ په پریمزم غو کې ونی سم کور کې کېنوم
ډاکټران په دې اکله چوي
د لاسونو منزل ډیر اهمیت لري خواړه ډیر اهمیت لري دا چې خواړه مشمانو تور کړی سي چې وټامین سي ولري تنو په پام کې ونی ولسی
پام دې اړه غږیګو ملتیا موکړي
قدر من اوریدون کو لوبی کول هغه حمله کورس خه بهر د اکثر ماشومان ډیری خوخیږي. روانشناسان هم وایي چې ماشوم آزاد پریږدي چې په خپل خواخه ځان ته ملګری د لوبو ځای او وسایل وټکی، خو داسې نه چې د لوبو پر مهال ځان ته زیان ورسوي او یا په ناروغۍ اخته شي. ښایي تاسو هم په لارو او کوڅو کې داسې ماشومان لیدلي وي چې په سړه هوا کې نازکې جامې په تن او لوڅې پښې په خاورو خځلو کې ګرځي. موږ په کابل کې د کارتینه او داسې کوڅې ته ورغلو چې سپیرو خاورو پوښلې وه. له لاسو زیات داسې ماشومان په لوبو بوخت وه چې یوه یې هم مناسبې جامې نه وې اغوستې. د ځینو خو لاس او پښې داسې چاودېدلي وو چې وینه ورباندې ماته وه. کله چې له دوی سره غږېدلو ډېر تیز شمال لګېده، نو ځکه یې خبرې یو څه د شمال له غږ سره ګډې دي. ورته غوږ شئ.
ماشومان دی چې لوڅې پښې له کورونه راوتلي دي، خلاصې جاغې لوڅې پښې او دلته د رمو په څنګ کې ګرځي. دلته راسه، د لرګی کېږده دلته. ښه، نوم دې راته ووایه.
لونګین.
لونګین؟ اره وروسته همداسې راوځې تنا په یو کمی سپورتو کې؟
مونږ سهار راوځو.
اوس خو سهار ده که نه، شمال هم لګېږي، هوا هم یخه ده. ولې دومره وخته راوتلی یې؟
وریفی ای مریض سوال می کنم.
چرا خم مریض ولی؟
زنی مرا جگید.
زره دی را جگیده؟ بلدان سر دی درد کوا؟ دلتا یو سپینگی رای کاکا هم ناز ده. دیده جامعه هم نازک جامعه دیدی ووری جامعه دی وست من ایده. کاکا نوم دیرا توای؟
نوم عجب گل دیم.
دلتا چیه که؟
مریضی ما از پلوتی ما.
نو ولی دلتا بیرون ناز دی؟
بس کورم پلوگر که دیم بس ها دلتای نسم کورتا پاش بیم.
کور کې دې څوک دی؟
نستا ورونه ستا ټول ستا په اوسه.
څو شپې کې چې دلته په دغه جګې چې دلته څوک دی؟
دلته یو شپې کې درې شپې دلته پاس پروت ومه.
چیرته؟
په پاس جنگل کې.
یخ دې نکېږي؟
یخ مې کېږي، دا اوس مرته نوسته.
ښه، څه تکلیف لري؟
ټول وجود مې درد کوي، مریض یم، دا تقریبا ډېر وخت کېږي. پیسې نشته، بل نشته.
تاسې د څو ورځې دلته بیرون تېرې کنه؟ شپې او ورځې. څومره ماشومان وینې چې دوی راځي دلته ګرځي، کالي نازک، پښې لوڅې او په دې خاورو کې ګرځي؟
ډېر دی، ډېر هلکان راځي، ډېر.
له دې ماشومانو سره یو بل ورور هم شته. اول دې نوم راته ووایه.
رحیم.
رحیم جانه، څو کلن یې؟
اته.
اته. تاسې دلته بیرون راوتلی یې، کور دې در باندې خبر ده؟
هو.
ښه، زه چې ګورم پښې دې چاودېدي؟ مخدم چاودې سوای. ولې دې په نازکو کالیو کې راوتلی یې؟
نه خپله نه اغوندم.
پښې دې ولې چاودلي دي؟
یخ ده کنه.
او بل داسې تاوده کالي نه لري؟
نه.
لږ هغې خوا ته نجونې ناستې دي، د هغو هم هماغه د ګرمې هوا جامې په تن کې دي. دوی ته به هم ورسو او خبرې به ورسره وکړو. نوم دې راته ووایه.
سپوږمۍ.
د لرګی مه ماتوه، یو دقه ده دلته کېږده. ښه، ته چې اوس راوتلی یې کنه، غاړه دې دومره لوڅه ده، پښې دې لوڅې دي؟
چبلکه کور کې پراته دي.
پښې دې درد نه کوي؟ دا خو چاودېدلې دي، خاورو کې چې ګرځي نه خوږېږي؟
خوږېږي.
که چیرې ماشوم په خپله ګټه او تاوان پوهېدلی، نو بیا به د شمال او دوړو پر وخت له کور څخه بهر نه تلو او جامې به یې هم ګرمې اغوستلې. موږ په کوڅه کې د ماشومانو له ډلې څخه د یوه کور ته ورغلو او د کورنۍ له څو غړو سره یې وغږېدلو.
سبزګل،
دا لورکۍ دې ولې لوڅې پښې ګرځي؟
داسې اموخته شوې ده، بلایې وهله ده.
څنګه؟
تمام ورځ همداسې ګرځي. که داسې نه ځان مینځم، یو دقیقه پاکې بس همداسې تمام ورځ خاورې کې ګرځي.
دا لوڅې پښې خو چاودین دي، بیا درد نه ورته کوي؟ زاړي نه
سوځي، درد کوي، غوړمه یې، خو نه پروا یې نشته، همداسې تمام ورځ ګرځي، بې پروا غونده ده.
یو جوړ چپلاقې خو کېدای شي ورته وایې؟
چپل شته دغه دی، یو دقیقه چې خپې کوي بس تمام ورځ همداسې پایلوسه ګرځي.
بیا چې راشي کوټې خو هم کنه درته ککړې دسې؟
هو کنه، کوټې دا ځای ټول همداسې مردار کوي.
او دا بل امیر من دې چې کیږي دلته چې ولاړه ده؟
نه مې خواخه ده.
خواخه دې ده؟
د ځان غم وکړو، د ماشومان غم وکړو، د ډوډۍ غم، د نس غم وکړو، د مریضۍ غم وکړو، چیا غم وکړو.
دومره پیسې هم تاسې نه لرئ چې دوی ته یو جوړ ارزانه بوټ واخلئ؟
نه نه، نه لرو. داسې عاجزه د خدای د کوم ځای نه وکړو. دا چپلې وشي که خرچه وشي.
ښه، که چیرې د ماشومان مریض سي، بیا خو به ډېرې پیسې تاسې نه غواړي.
دا څنګه وکړو؟ مجبور یو نو. خو اولاد د اولاد درد هم نشه کته.
ولی پریږدئ چې بیرون وځي، ولی دغه دننه په خپله جونګړه کې نه د سره کېنوئ.
چیرته ماشومان جونګړه کې ساریږي؟ جونګړه کې ساریږي، ولا کوي ساره کې
پسل سفر هم نه ساری گی مجبور هم چ باندې او باسه ملاسه پریم زما خپې پریم زما غکیونی سما کور کی کنه و
بیا چې لاس خپې پمن جوړ ته غړې
او ول نه واسل سره غړا و مکنه چې د ګلاس آرام شي
خو سما د چاو دی لاسونه
او کنه چاو دی دلی دی کنه
د کچنی دی دی غړ کړي
سو کو سمره غړ کوما نکېږي
تو کتري نمبر توه
زمانه مخبل فداده
دخل ته د ماشومان وینو کنه تقریبا ډیر سره ډیر ماشومان دي په دې ماشومان کې اواز 15 کسو چپلخ پوکړي دي نور ټول چې په دې دا ولی
کوم ماشوم چې چپلای پخ پوکي هغه خو ما عادت شو او چې څنګه د پوکړي هغه غو عادت دا خوره کې منډه وې ډوډه کې منډه وې زم مخبل بچم دې در سره لوسخ په لوسي هغه دې منډه وې خوره کې هغه ګرځي
دوی لاس په چوي زخم سي به خوره وردي
او ما کروب نیسی
سره مریضی تروس ورته پیدا شوی دی
مریضی داسه پیدا شوی دی بس دغه دانیشی یا بخار شي مثال یا جراسینونی سی یا خیرونی سی کنه ډاکټر ته وړو بس دره نیم زر 2000 روی اخلو برته راوړو کوړه
ډاکټران هم په منی کې د ماشومان لپاره ګرمې جامې ضرور غنی وای کچری د سړیا و په پایل کې چې منای دی له ماشومان سره بے پروايي وشي بیا به ټول کال ناروغوي نوري خبرې د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومان او تنکی ځوانانو متخصص ډاکټر متولی یونسی خاورو
په هر موسم کې باید ماشومان ته مناسب جامې واغوستل شي کله چې دوی د سړې هوا سره مخامخيږي کدوې د اوړي په جامو کې نو دوی ډېر ژر ناروغي کیږي دغه بدلون د هوا په دوی باندې نوړ اغیزه کوي او هغه وایروسونه چې دوی په بدن کې دي یا له بیرون نه دوی ته سرایت کوي دا ډېر ژر فعالیږي او د ناروغي کیږي په همدې خاطر باید مناسب جامې د موسم یا د فصل سره سم واغوستل شي د لاسونو مینځل ډېر اهمیت لري خواړه ډېر اهمیت لري داسې خواړه ماشومان ته ورکړی سي چې ویټامین سي ولري تنوع په پام کې ونیول سي ماشومان خواړه باید شریک نه کړی سي مثلا ماشوم نیم خواړه خوري او نیم بل ماشوم سره شریکي ناوړه غیزه کوي خیس راحتو کې ماشوم د کورنۍ له خوانه باید ماشوم او په هول سي کله چې ماشوم پرنجي کوي په دې خاطر چې نور ماشومان وژغوري نو دای باید یو دسمال کار واخلي چې ترسو دغه محیط یا چاپیریال ته د میکروبو سرایت راکم کی
ډاکټر یونسی په منی کې د ماشومان او د لاس پخو د چاودلو پاکله وایي چې
د بدن پوستکه خ خند د میکروبونو د داخله دو پوړاندې کچیرته زموږ د بدن پوستکه صدمه ویني یا پریسی یعنی میکروب ته ولاره پیدا شي بدن ته نه نوزي نو دا خپل د چاودې هم ولاره ده که په خېچوي لاسونه چوي مخ چوي د دې لار نه میکروبونه بدن ته داخليږي او بل اخر د ناروغي سبب کیږي جرابې زه فکر نکوم دونه لوړه به ولري چې دوی ونه کولای شي ماشومان ته جرابې واغوندي په هر کورنۍ کې داسې وسایل وي چې ماشوم په پوخي زه فکر نکوم چې دومره مشکل به دا بسنځمنه خبره وي چې ماشوم ته بوټان یا پنې یا داسې شاید چمتونه شي کړای چې ماشوم په خو کې یا داسې جامې چې واغوندي زه فکر نکوم یعنی که وی هم دا سلنه یا د فسدی و ډیره کموي ځینې کورنۍ په دې برخه کې یا معلومات نه لري یا کوم معلومات لري د سه بې پروايي کوي او ماشوم تود نه ساتي بیا د غبي وزلي بهانه کوي چې دا بهانه د دوی باید سړی په داسې توګه اصلاح کړي چې د ناروغي او د خطر په حق له خو ته ډیر معلومات ورکړي ترڅو د دوی د بهانه هم لمنځه لاړ شي او ماشومان تود وساتي
درنو دوستانو د ماشومانو د بدن مقاومت د لویانو په پرتله کم دی نو ځکه هر وخت په تیرې بیا په سړه هوا کې ډیر ژر په بیلابیلو ناروغیو اخته کېدلی شي نو په کار ده چې پوښاک او د لوبو ځای او وخت ډیر پام وشي تر څو د سړې هوا له وجې له ستونزې سره مخ نشي تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
پنگروش رنگ شن ساده پنگروش رنگ شن ساده پنگروش رنگ می هر سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگروش رنگ شن ساده پنگروش رنگ می ہر سہارا پسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو شنگ شنگ زلفیچالونم پلی چوخیتا.